امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي زه زیبا خادم يم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د خبرونو لنډي ځواب دی.
د فینریوال سازمان وایي چې د قندوز د پرونی پیښې به طرفه تحقیقات دی وسی. د روسیې له خوا د سوریه د حلب په ښار کې د لسو ساعتونو اوربند نن د جمعې پورې نافذ، خو یاغیانو دغه اوربند رد کړی دی. د ترکیه حکومتي خبري اژانس وای چې د ترکیه د دیارباکر په ښار کې په بریټ کې اته کس وژل شوی، سل کس ټپیان دي.
د عامه افکارو سرویګان خي چې د امریکا د جمهوریت ریاست د پاره د دواړو کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونلډ ترامپ ترمنځ انتخاباتي مبارزه کې تفاوت مخ په کمیدو دی. د دې نورو رپورټونو نه علاوه نن د آشنایانو د ادبي ډیری پروګرام لرو. شاعر وحید الله تلاش د خبرونې میلمه دی، خو اوس حسیب الکوزه د دې ساعت خبرونه وایي.
د فینریوال سازمان وایي چې د قندوز د پرونی پیښې به طرفه تحقیقات دی وسی. د فینریوال سازمان په خبر پاڼه کې چې نن خبره سوې راغلي دي چې که چیرې تحقیقات دا وشي چې د جګړې د قوانینو څخه سرغړونه سوې ده، نو باید چې مرتکبین محاکمه سي. پرون په قندوز کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه وسوه. په جګړې کې هوایي بمباري هم وسوې چې په نتیجه کې دیش ملکیان وژل شول. مالی چارواکی وایي چې په جګړې کې طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو او امریکایانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. هوریا مصدق چې د افې د نړیوال سازمان سره کار کوي، د امریکا ډغ سره په مرکې کې داسې وویل:
سازمان افې بین الملل کشته شدن 30 تن از افراد غیر نظامی ده که در حمله هوایی نیروهای ناتو در ولایت قندوز کشته شدن، ایره به شدیدترین الفاظ محکوم میکنه و در عین حال از دولت افغانستان و همچنان نیروهای ناتو و نیروهای امریکایی میخواه که یک تحقیقات مستقل و غیر جانبدار
د قندوز د پیش پاره به نور تفصیل د گلرحیم نیازمند څخه د خبرونو وروسته واخلو. د هلمند ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې نن سهار څه باندې 9 بجې د لښکرګاه ښار د دویمې امنیتي حوزې اړوند د سره ګودر په سیمه کې په یو چاودنې کې افغان خبریال نعمت الله زهیر وژل شوی او د یو بلې رسنۍ موټر چلوونکی سخت ټپي شوی دی. نعمت الله زهیر په هلمند ولایت کې د ارنیان نیوز تلویزیون دپاره کار کوي. شربتګله به د خپلو اولادونو سره د دوشنبه پورز افغانستان ته ستنسي. د پاکستان محکمې نن د جمعې پورز پریکړه وکړه چې شربتګله دی بیرته خپل هیواد افغانستان ته ولېږل سي. شربتګله په دې تورنه وایي چې په پاکستان کې په غیر قانوني اسنادو ژوند کوي او د 2 کالو راهیسې تر پلټونو لاندې وه. د ترکیه حکومتي خبري اژانس وایي چې د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د دیارباکر په ښار کې نن د جمعې په ورځ د یو موټر بم په حمله کې لږ تر لږه 8 کسه وژل شوي او شاوخوا 100 کسه نور ټپیان دي. چارواکي وایي چې برید د پولیسو یو مرکز ته څیرمه سوی، چیرې چې د پارلمان ځینې غړي بندیان دي. برید د تیرې شپې د ګرفتاریو وروسته سوی دی چې په لړ کې د خلکو د ډیموکرات ګوند مشران ونیول سول. دغه ګوند په پارلمان کې دویم غټ اکثریت لري. په ګرفتاریو کې 12 د پارلمان غړي هم نیول شوي دي چې د کوردانو د سیمې دي. تیره شپه چپیان او مترقي سیاسي فعالین او غړي هم د ترکیه په بیلابیلو برخو کې د تروریزم د تحقیقاتو په تړاو ونیول سول. د دیارباکر د والي دفتر وایي چې د کوردانو د پی کی کی ګوند د بمی حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د روسیې له خوا د سوریه د حلب په ښار کې د لسو ساعتونو اوربند نن د جمعې په ورځ نافذ سو چې دواړو یاغیانو او ملکیانو ته موقع برابر سي چې د دې ښار څخه ووځي. د روسیې لوی درسي جنرال ویلری جر اسموف د روانې اونۍ په پیل کې د دې اوربند اعلان وکړ چې د سوریه چارواکو هم تاکید کوي. د دې اوربند هدف دا دی چې د بې ځایه تلفاتو مخنیوی وسی. نوموړي زیاته کړه چې یاغیانو ته به زمینه مساعده سي چې د 2 لارو څخه د ښار نه ووځي، چې یوه لار یې د ترکیې د سرحد سره نښلېدلې ده او بله لار یې هم د ادلب ښار ته وتلې ده. د دې نیوی اوربند په لړ کې یقین مجبور نه دي چې خپل وسلې تسلیم کړي. د اوربند په ترڅ کې خلکو ته د سهار د 9 بجو څخه د ماښام تر 2 بجو پورې وخت ورکړل شوی دی، او د شهر د بوستان القصر په سیمه کې بسونه او امبولانسونه ولاړ دي چې د خلکو سره په انتقال کې مرسته وکړي. خو د یقین ډلو د روسیې وړاندیز رد کړی او پر روسیې باندې تور لګولی دی چې دروغ وایي، او د اوربند اعلان یې د مطبوعاتي پروپاګند په خاطر کړی دی. په داسې حال کې چې د اماز هانو په وروستیو سروېګانو کې د امریکا د جمهوري ریاست لپاره د دواړو کاندیدانو تفاوت مخ په کمیدو دی. د دواړو ګوندونو کاندیدانو د شمالي کارولینا په ایالت کې چې یو کلیدي ایالت بلل کیږي پرون د پنجشنبې په ورځ کمپاین وکړي او پر یو بل باندې نیوکې وکړي چې د جمهوري ریاست لپاره مناسب نه دي، او د رای ورکوونکو څخه یې وغوښتل چې د یوه پر ځای د بل څخه ملاتړ وکړي. ښاغلی ټرمپ د شمالي کارولینا ایالت د سلما په ښارګوټي کې د امریکا د پوځ متقاعدو غړو یوې ډلې ته په وینا کې وویل چې پر میرمن کلینټن باندې اعتماد نه سي کېدای چې د امریکا امنیت خوندي کړي. ښاغلی ټرمپ داسې وویل:
We know Hillary can't be trusted. We've learned that. With America's security.
موږ په دې پیړو چې پر کلینټن باندې اعتماد نه سي کېدلای. موږ دا ولیدل. تاسو د هغه د ایمیلونو مسلې ته ځیر سی، آیا موږ کولای شو چې پر هغه باندې اعتماد وکړو؟ هغه د امریکا د ولسمشری لپاره وړ نه ده. هغه تر اوسه پورې تر ټولو بې صداقته شخصیت ده چې ولسمشری ته ځان کاندیدوي. کله چې زه د غوسترو جنرالانو ته ګورم او د میډال وړونکو پوځیانو ته ګورم، او بیا دا فکر کوم چې هغه به یې مشري، فکر نه کوم چې داسې دی وسی. میرمن کلینټن بیا د شمالي کارولینا په مرکز کې په یو غونډه کې د خپل پخوانی ډیموکرات سیال سناتور برنی ساندرز سره یو ځای راښکار شوه. میرمن کلینټن ویل چې دا انتخابات په اصل کې په دې اکل دي چې د امریکا خلک د څه ډول تغییر غوښتون کې دي. هغه داسې ویل:
I think it's fair to say things are going to change. Change is part of life. That much is certain.
زه فکر کوم چې د دې خبرې کول به مناسبی چې چاري به بدلیږي، ځکه بدلون د ژوند برخه ده، او دا یو منل سوی خبره ده. خو پښتنه دا ده چې موږ څه ډول بدلون غواړو ووینو. آیا موږ غواړو چې و لا زیاته قوي، عادله او ښه امریکا ووسو، او یا که غواړو چې د یو بل څخه په ویره کې ژوند وکړو او د راتلونکي څخه وهم ولرو؟ زه غواړم چې تاسو ته د هغو دوه ډوله آیندو پاکله فکر وکړي چې زموږ پر وړاندې دي. دغه راز ولسمشر اوباما پرون د پنجشنبې په ورځ د میرمن کلینټن لپاره د فلوریدا په ایالت کې کمپاین وکړ چې په انتخاباتو کې یو مهم ایالت بلل کیږي. د عراق د موسل ښار په ختیځو سیمو کې نن د جمعې په ورځ سختې نښتې وسوې. په داسې حال کې چې د عراق ځانګړو ځواکونو د ښار په مرکزي برخو باندې تهاجمي عملیات پیل کړي دي. روانه جګړه د تیرو دوو اونیو د عملیاتو په مقایسه تر ټولو قوي جګړه ګڼل شوې ده. دویونی مخکې عراق د موسل د ښار څخه د اسلامي دولت د ډلې د ایستلو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړل. د عراق د ځانګړو ځواکونو قومندان ډګر جنرال عبدالوهاد سادی نن د جمعې په ورځ د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې د اسلامي دولت ډله د پر ځواکونو باندې د بیلابیلو وسلو څخه کار اخلي. د اسلامي دولت ډله هڅه کوي چې په موسل کې ځان ټینګ کړي، په داسې حال کې چې د عراق ځواکونه او کوردي ځواکونه د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په ملاتړ پرې د هرې خوا څخه بریدونه کوي. پولیسو د پاریس د شمال څخه نن د جمعې په ورځ په سلګونو کډوال دغه کم څخه انتقال کړل چې د فرانسې د حکومت لپاره یو نوې ستونزه جوړه کړې ده. کډوال په بسونو کې موقتو سرپناګانو ته انتقال شول چې سبت نام سي. د انتقال د عملیات نن د جمعې په ورځ سهار وختي پیل شو. مرستندوی ادارې وایي چې په سیمه کې د دوه او درو زرو ترمنځ کسانو په دې وروستیو نیو کې خیمې وهلې دي. سره له دې چې حکومت په مکرر ډول کډوال چې د پاریس په بیلابیلو برخو کې خیمې وهلې دي موقتی پناځینو ته انتقالي، خو د کډوالو موضوع وروسته له هغه څخه اندېښنې راپورته کړې چې حکومت تېرونې د کلای په نامه د کډوالو یو کمپ وتړي او په زرګونو کډوال یې موقتی پناځینو ته انتقال کړل. د کلای د کم جین انتقال شوي کډوال بیرته تښتیدلی دي او پاریس ته ځانونه رسولی دي چې د هغو کسانو سره یو ځای سي چې د ایټالیا څخه را رسیدلی او په اصل کې د افریقا او منځني ختیځ څخه راغلي دي. او روسي خبر دا چې د سرې میاشتې چارواکو د څلورو افریقایي کډوالو مړي د لیبیا د جانزور په سایلی سیمه کې پیدا کړی دي، چې له دې سره په دې په یوې اونۍ کې تر اوسه پورې د 15 کسانو مړي پیدا شوي دي چې په اوبو کې ډوب شوي. د سری میاشتې یو سیمه ییز چارواکي ویل چې د دغو څلور تنو مړي د ترابلس په ختیځه برخه کې موندل شوی دی، او ویل کېږي چې د هغې کښتۍ مربوط دي چې 150 کسه پکښې سپاره وه او څو ورځې مخکې ډوبه سوه. دغه راز سره میاشت وایي چې پرون د پنجشنبې په ورځ یو بله کښتۍ چې 130 کسه پکښې سپاره وه په عین سیمه کې ډوبه سوه، خو لیبیایي ژغورونکي ډله په دې بریالۍ سوه چې د ژغورنې عملیات وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 ریښتینی او تازه خبر.